السلام علیکم، ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ګرمې 12 بجې شوې. د 12 نه تر 2 بجې په دې غړی کې د خپل قربا منوښانه کې هلي او پیرځونه قبول کړي. په دې خبرونه کې درته د خیبر پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو. خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار عبدالحی کاکړي وړاندې کوي.
سرټکی د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د ایز به اختلاف لخوا راول سوی د نه باوري تحریک کامیاب سوی. د افغان حکومت پریکړه کړې چې د افغان طالبانو حکومت پریکړه کړې چې د وروسته به بهرنی پانګوالو ته د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان بیرنی ویزې لګوي. د برتانیا لومړی وزیر بوریس جانسن په ناڅاپي سفر کې ورته رسیدلی. او سم د خبرونو تفصيل. د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان پر ضد بیګا د حزب اختلاف لخوا راوړل شوی د نه باورۍ تحریک کامیاب شوی او په دې ډول هغه خپل څوکۍ لري کړل شوی دی. د اپریل پر 9 سهار 9 بجې پیل شوی غونډه دومره اوږده شوی چې د اپریل 9 تواوښته او د شپې شاوخوا 40 منټه د پاسه 12 بجې پای ته ورسیده. پر دې مال سپیکر اسد قیصر په وار وار غونډه وځرول خو بل اخر د شپې شاوخوا 45 منټه د پاسه 12 بجې اسمبلی ته حاضر شو او خپل څوکۍ استعفا اعلان کړه. نوموړي د اسمبلی چارې پر مخ وړلو ذمہواري د مسلم لیگ نواز غړي آیا صادق ته وسپارله. هغه پر عدم اعتماد تحریک د رای اچولو حکم وکړ او وروسته نتیجه اعلان کړه. 174 ممبرز هاف ریکارډډ دیر ووټس ان فیور. یوسل څلور اوی غړو د قرارداد په حق کې رای ورکړي چې په نتیجه کې د اسلامي جمهوریت پاکستان د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د قومي اسمبلی د مجموعي غړو اکثریت دا عدم اعتماد تحریک منظور کړی دی. عمران خان د اسمبلی په غونډه کې ګډون ونه کړ. د تحریک انصاف له دوو پرته نور ټول غړي له اسمبلی ووتل. د عمران خان پر ضد حزب اختلاف د مارچ پر 8 نیټه د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې د نه باورۍ تحریک جمع کړی وو. د نوي وزیر اعظم لپاره به د اپریل پر 11 نیټه د ماشین پر 2 بجې د اسمبلی غونډه پیل شي. د قومي اسمبلی د سیکریټریټ په وینا د وزیر اعظم څوکۍ لپاره کاندیدان نن د ماشین تر 2 بجو پورې خپل کاغذان جمع کولای شي چې پلټنې به تر 2 بجو پورې بشپړې شي. د عمران خان د پخوانی حکومت مخالف ګوندونو د مسلم لیگ نواز مشر میا شابه شریف خپل کاندید په توګه نومولی دی. د پاکستان د وزیر اعظم څوکۍ لپاره د عمران خان د پخوانی حکومت مخالف ګوندونو لخوا نومول شوی کاندید شابه شریف ویلي د هیچا خلاف به انتقامی کاروایی نه کوي. نوموړي بیګا د عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک تر کامیابېدو وروسته قومي اسمبلی ته په وینا کې ویل له هیچا سره به ظلم او ناانصافي نه کېږي. البته زیاته کړه چې قانون او انصاف به خپله لاره خپله جوړوي او پکې به هیڅوک مداخله نه کوي. شابه شریف ویل د سپریم کورټ په احترام کوي او له ادارو سره په شریکه او مشوره حکومت چلوي. د تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي علي محمد خان د ګوند په استازیتوب قومي اسمبلی ته د وینا پر مهال تور پورې کړ چې عمران خان د بهرني سازش له مخې له چوکۍ څخه لرې کړل شوی دی. البته د خپل تور په ملاتړ کې کمکارا او کوټلي ثبت وړاندې نه کړ. پر خوانن عمران خان د تحریک انصاف د کور کمیټې غونډه را بللې. د دې ګوند یو مخکښ فیصل جاوید خان بیګا پر ټویټر باندې لیکلي په غونډه کې به د راتلونکي لپاره تګلاره ټاکي. د افغان طالبان حکومت پریکړه کړې چې له دې وروسته به بهرنۍ پانګوالو ته د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان بیړنۍ ویزې ور لګوي او نورې اسانتیاوې به هم ورته برابروي. دا خبره د طالبان حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی پرون په خپل ټویټر باندې لیکلي. هغه زیاته کړه چې په دې اړه د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالغنی برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې پریکړه شوې ده. پانګوالو ته د لا زیاتې اسانتیا په هدف د طالبان حکومت په هوایي ډګر کې د بهرنۍ چارو، کورنۍ چارو، سوداګرۍ، وزارتونو او استخباراتو ریاست د یو ګډ دفتر د جوړولو ژمنه کړې ده. وروستۍ خبر دا چې د برتانیې لومړی وزیر بوریس جانسن د یوکرین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره د لیدو لپاره په ناڅاپي سفر کیف ته رسیدلی دی. د برتانیې د لومړي وزیر دفتر دا سفر په داسې حال کې له یوکرین سره د یووالي شوول یاد کړي چې د روس لخوا د یوکرین په ختیځ کې د ممکنه برید ویره مخ په زیاتېدو ده. له زیلنسکي سره د اپریل پر 9 نیټه د خبري غونډې پر مهال بوریس جانسن وویل پر یوکرین د حمله له کبله د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل ځان او روسي شهرت د تل لپاره خراب کړی دی. هغه زیاته کړه پوتین چې د بوچا او ایرپن په شان سیمو کې کم جنگي جرمونه وکړل هغه د ده او د هغه د حکومت شهرت د همیش لپاره خراب کړ. د برتانیې د لومړي وزیر دفتر وایي د لیدنې پر مهال بوریس جانسن یوکرین ته د یو سل شل زغروال ګاډو او بهري بیړۍ ضد توغندۍ ورکولو ژمنه کړې ده. د اپریل پر 9 نیټه د آسټریا چانسلر کارل نهامر او تر دې ورځې وړاندې د اروپایي کمیشن مشره او د ټولنې د بهرنی چارو مشر د یوکرين پلازمینې ته تللیول. د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته عبدالحی کاکل د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړی کې را سره وسوي چې دا ریپورتونه واوري. د ادم اعتماد تحریک په نتیجه کې عمران خان د وزیر اعظم له چوکۍ لری کړل شوی. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وای په هیواد کې په اول وار ادم اعتماد تحریک بریالی شو.
پاکستان میں پہلی بار ادم اعتماد کامیاب ہوا ہے.
بلخوا څېړونکو وای د عمران خان او ملګرو پر ضد د عدالتي کاروایی امکان هم شته.
چې کومه طریقه باندې عمران خان او دغه انډیوالانو د پارلمان سره چلن وکړ نو هغه کې د امکانات درس شته چې دغه خلاف یو اقتصادي کاروایی کړي.
د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او پخوانی وزیر واجد علي خان وای په قامي مالیاتي کمیشن کې منل شوې د قبایلو لپاره د کال سل عرب روپۍ نه دی ورکړل شوې.
نو دا چې کوم انفراستراکچر چې هغه تباشوي دغه جوړول لپاره د خلکو کورونه چې تباشوي دغه جوړول لپاره مزید سکولونه هسپتالونه دغه جوړول لپاره نوی های ویز دغه جوړول لپاره.
په پولند کې د یوې غونډې پر مهال نړیوالو له یوکرين سره د لسو عربو ډالرو مرستو ژمنه کړې ده. دا او یو شمېر نور ریپورتونه به هم واورئ د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له نه هو د مازیګر تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوریدلی شئ. رازو د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل او تاسو لپاره په دې موضوع ریپورت هم لرو. خو ته تازه صورتحال لپاره ورزودا وخت اسلام آباد ته د خپل همکار طاهر خان سره خبرې کوو. طاهر خان صاحب تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو. په اسلام آباد کې څه صورتحال دی؟ دغه بیګا چې کوم حالات تیر شو نو د نوي وزیر اعظم د پاره سره خبرې کیږي او چې کوم د پخواني وزیر اعظم عمران خان د هغه د ګوند پلویان چې کوم دین هغه د مظاهرو خبرې هم کوي
ډیر مننه ستاسو. سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. اول خو لاړ شو احتجاج ته، نو پختله باندې چې کله عمران خان وزیر اعظم وو او ولست اخیرنه وینا کړې و نو پخپله دا ویلیو چې لکه نن د اتوار ورځ یاده کړې و د ماسپوتن د مونږ یا تراونه روسته دی په ټول ملک احتجاج وکړي او دا خبره هم کړې و چې دی په پخپله باندې هم په دغه احتجاج کې برخه اخلي. خو دا معلوم نه ده چې آیا عمران خان به اوس چې کوم حالت نوی پیدا شو دی په دغه احتجاج کې وی کنه. البته د پاکستان تحریک انصاف چې کوم د دیغه رسمي هغه افیشل هغه ټویټر دی یا ټولنیز رسنۍ دی سوشل میډیا دا، نو په هغه کې د مظاهرو ذکر مشته او په هغه کې په ځنې خارونو کې چې کوم مظاهره پکېږي مختلف زینو کې دا غي تفصيلات هم شته. نو د زور پلان چې کوم وو د مظاهرو اخو پختل زیاده او بکتی شي چې کله دغه وخرا شي دویم تاسو په پښتنه کې چې سره وان دي نو بهرال اوسيات فوکس راتون کی حکومت او راتون کی وزیر اعظم د انتخاب دی. نو 2 بجې وخت نن 2 بجې وخت پر پیښې ودی چې کاغذونه د نوې وزیر اعظم د لپاره د نامزدګۍ هغه داخل کړی شي تر 3 بجو پورې او بیا 3 بجې هغه ته کتنه کیږي هغه سکرټنی چوته وي او روس به بیا یو فرست بیاری کیږي او سبا د ګل روس چې دا هغه بیا ټاکل شوی دا 2 بجې به د قومي سمله غونډه را بلل کیږي او پاره کې به د نوی وزیر اعظم انتخاب کیږي. خو بهرال نن اتوارم د پاکستان کې عام چوټي او رخصتي هم دا، نو بهرال یو خاموشي غونډه هم دا بیا د روزي میاشتم د خو بهرال سیاسي فعالیتونه به لګروسته یو خدای د کاغذت نامزدګۍ د نوی وزیر اعظم د لپاره چې کله خستر کیږي او بیا روسته وکړي چې روسته مسخوتن نا وخت بیا سکیږي احتجاج په کم حالت کې وي.
ډیر مننه طاهر خان صاحب، یو جهان مننه. دا وو د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار چې موږ ته تازه صورتحال راک ورزو. د ریپورتونو لړۍ ته د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان پر ضد عدم اعتماد تحریک کامیاب شوه چې په نتیجه کې هغه نور د هیواد وزیر اعظم نه دی پاتې. د تحریک د بریا لپاره د قومي اسمبلی په 322 غړو کې 122 غړو رایو ته اړتیا و، خو بیګا د تحریک په حق کې 144 غړو رای ورکړي. عمران خان د وزیر اعظم کورا خپل کور ته منتقل شوی دی. حزب اختلاف د مارچ په 8 نیټه د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې د وزیر اعظم خلاف دغه عدم اعتماد تحریک جمع کړی و. عمران خان دا تحریک د امریکا سازش بولي، خو امریکا په وار وار دا تور رد کړی دی. اپوزیشن هم دا تور بی بنیاد بولی. په دې حق له تفصیل د غلام غوث رپورت کې اورو.
174 ممبرز هاف ریکارډډ دیر ووټ ان فیور اف دی ریزولوشن.
دا د قومي اسمبلی غړی ایاز صادق دی چې د سپیکر اسد قیصر د استعفا ورکولو وروسته د اسمبلی د غونډې مشري کوي او د وزیر اعظم عمران خان په ضد د عدم اعتماد کاروایی مخ په وړاندې منطقي انجام ته ورسوله. په وزیر اعظم د عدم اعتماد تحریک د 144 غړو د رایو په ورکولو سره بیګا د نیمې شپې کامیاب شو او د 3 کلونو و میاشتو او 2 ورځو لپاره د وزیر اعظم په څوکۍ د ناستي وروستو عمران خان د دغه څوکۍ نه لری کړی شو. د عدم اعتماد د کامیابی وروستو په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر شاباز شریف د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل، مونږ به د چا نه انتخاب نه اخلو، د چا سره به بې انصافي او تیری نه کوو، بې ځایه به څوک جیلونو ته نه لیږدوو، قانون او انصاف به په خپله خپله لاره نیسي، د زړه نه به د عدلیې احترام کوو او د ادارو سره به په ګډه او مشاورت هیواد چلوو. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د بې باورۍ د تحریک کامیابی په پاکستان کې د جمهوری نظام بریا وبلله.
پاکستان میں پہلی بار عدم اعتماد کامیاب ہوا ہے اور ہم نے
تاریخ دا پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل عدم اعتماد کامیاب شو. په 1903 کې د اپریل په 10 نیټه د دې ایوان نه د پاکستان عین منظور شوی وو، او هم د اپریل په 10 نیټه بینظیر بوټو د جلاوطنۍ نه پس د ضیاء الحق په ضد د مبارزې لپاره واپس هیواد ته راغلی وه، او اوس په 2022 کې هم د اپریل په 10 نیټه پخوانی پاکستان ته بیا هرکلی.
آج 10 اپریل 2022، ویلکم بیک ټو پرانا پاکستان.
خو د پاکستان تحریک انصاف غړي او د پارلماني چارو وفاقي وزیر علی محمد خان د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د عمران خان د حکومت په ضد د بهرني سازش دریز بیا تکرار کړو او هغه هوټ سرګند کړو چې عمران خان به د انتخاباتو د لارې بیا واک ترلاسه کوي.
اوس نه حکومت قربان کیه، لیکن اوس نه غلامی قبول نه کی.
هغه حکومت قربان کړو خو غلامی قبول نه کړه. عریضی ناکامی د ماتی متبادله نه ده. دا کرسی به عمران خان د ولس په طاقت بیا ترلاسه کوي. عمران خان د ازادي خارجه پالیسۍ خبره کوله، دا د هغه ګناه وه. د عمران خان ګناه دا ده چې هغه د سامراج مخې ته په ودرېدو سره د بیخي نه منلو وویل. خو په قومي اسمبلی کې د متحده اپوزیشن بیلابیل غړو دا تورونه رد کړل، او د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر امیر حیدر خان هوتی د عدم اعتماد په شا د بهرني سازش خبره رد کړه او زیاته یې کړه.
آج هم نه بڑے ہی انٹی امریکن سینٹیمنٹس ہم نے آج سنے.
د امریکای ضد ډیر لوی جذبات مو نن واوریدل. خبوا چې د ترامپ سره ناستو او هغه وخت هم داسي جذبات وو. کاش چې د کله د جو بایدن د ټلیفون په انتظار وو، نو چې هغه وخت هم دا جذبه لرله.
کاش جب یہ جو بایدن کے فون کا انتظار کر رہے تھے اس وقت بھی ان کا یہی جذبہ ہوتا.
تیر ورځ د سحر نه د قومي اسمبلی اجلاس روان وو، خو د حکمران ون پاکستان تحریک انصاف غړو او د اسمبلی سپیکر د بے باورۍ په تحریک درایو د شمیرې څخه ډډه کوله او بیا بیا د اسمبلی ونډه هم وزنډولې شو. خو بیا د شپې د پاکستان سپریم کورټ ته هغه قاضیان هم راغلل کوم چې د بې باورۍ په تحریک د رایو ورکولو امر ورکړی وو، او د عدالت لخوا د عدالت د سپکاوي د ممکنه کاروایۍ د امکان وروستو د اسمبلی سپیکر اسد قیصر استعفا ورکړه، او د اسمبلی غړي ایاز صادق ته یې د ستر عدالت د امر په رڼا کې د اسمبلی د کاروایۍ د ترسره کولو واک وسپارلو.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو واوریدل چې وزیر اعظم عمران خان د تحریک عدم اعتماد د کامیابی دو وروسته ل خپل چوکۍ لري کړل شوې ده. مخکې به عمران خان وخت په وخت دا ویل چې د عدم اعتماد د تحریک ناکامه کول لپاره به د اخیری شیبه پورې مقابله کوي او ماتې به نه مني، خو کله چې هغه شیبه رالی نو د رایه چولو په وخت د علي محمد خان نه بغیر عمران خان او یا دغه د ګوند نور غړي په اسمبلی کې موجود نه وو. په دې اړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ د تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي ارباب شیر علي سره خبرې کړې او په سر کې همدا پوښتلې چې دوی د عدم اعتماد تحریک پر مهال ولې میدان خالی پریښود. دی وایي
کله چې فلم تکم دولس بجې چې کله سپیکر سره دوباره راغو اجلاس وو، نو زموږ چیف وی په دې باندې سره راځي چې تاسو به چې کله سپیکر سره لاړ شي او د صادق سره هغه وړي په کوټه په بارا کورسې باندې، نو هغه وخت کې تاسو د پروسس نه اوځي، نو د چیف وی په انسټرکشن نه نو بل امر کړو دا خیال چې په کار دي چې نو وخت چې په چا خبرو کې بس چې دا مشر نمائنده نه نه اینه نو
خو دې کې ارواب سره سوال دا دی چې تاسو پارټي او خصوصا عمران خان ویلي چې زه تر وروستي شیبه پوری وخت پوری لمحه پوری زه مقابله کوم او ځان بکوم، لیکن تاسو یعنی د اسمبلی ته نه راتک او تاسو له اسمبلی وتل د سپیکر استعفا ورکول د اشکاری چې تاسو راخري لمحه پوری هغه جګړه ونه کړی چې کوم جمهوریت د ووټ چولو دا یو پرتلې کې کار دی. ولی
زه دې سره اتفاق نکوم، زمونږه که تاسو وګورئ کنه نو نن چې کوم ورځ وا عدالت د فیصله مطابق هغه نن خیرنه ورځ وا کوم باندې با نو نو کانفرنس نو کېدو، او دا مونږه د یو لسنی د جون مونږه دا شی چې د روان کړو پورا ډیبیټ هم په ډیسکشن هم په ټیک پوکم دوه لس پوری اندل سم چې کله پاتې مونږه هغه کې د پروسیډینګز کې سٹارټ
او دغه تر دې وخت پوری مقابله وکړي، یعنی مقابله د اساس مراد تاسو نه غوښتل پر دې ووټو.
مطلب نن نه کېږي په کنه ډیبیټ هم په کې شو ډیسکشن هم په کې شو رنګ خبرې هم په کې شو بلا دا کې نه کېږي په کې دې مونږ نو وخیرا کې دا په کې درې جنا ته وخیرا دې مونږ تر یو لسنه پوری چې په کوم دوه پوری او چلو دې نو دا مطلب اخر نه دی کنه سلیبس بنتو کې تاسو ډېر وش ګنټه او 15 منټه پوری یو شی روان کې په مقاد اخرین لمحو هم اړې دې او بل چې دې هغه بیسیکلی زموږ د وټو مطلب صرف دمرو یو خدای چې زموږ اساس خلک او بیسلی ایموشنل دي د ذاتیم دي نو چې دا پروسس د نو کانفیډنس سموډلی شي زموږ چې دې کنه دا ډیویژن اف داوزاس نو چې وې تاسو اپوزیشن ولا دې خو شي موټو دې خو شي تاسو نمبرز به نو کانفیډنس کی اپوزیشن ګروپ وو نو دا اخی شو او هغه کوم تروت
او چې تاسو باندې یعنی دا چې اوسو دا پروسس اوسو دا عدالت سپریم کورټ لمخې او یو سلسله راویا کسان وو د عمران خان باندې اعتماد وکړي، دا تاسو اوس باندې یعنی دا یو قانوني عمل دی ځکه د سپریم کورټ په وینا کې په ورنا کې اوس فیصله
دا دا چې دا د دې شاله دا مونږه چې کله دا اجلاس د مورې څخه چې دا به ریس کوم په تین تاریخ باندې د نو کورټ بزنس ورسې کله واخه او مورې څخه کله وا د یو منیسټر چې دا یو پوینټ اف اورډر باندې خبره ریس کړه چې هغه کې هغه چې دوی یو ڈیمار سے کمیونیکی راغلے دے یو سائفر راغلے دے کیبل راغلے دے خط راغلے دے دے ملک ناو اغیر کدا دا چیز میں دے چیز دے دنکی وہ دا دے وقت آغا شہر چلے لگے پر ریسپانس کی دپٹی سپیکر پخپل چی کم آغا تحقیق کارے دا آغا رولنگ ورکو
فیصلہ ہے وقت
چیار دا دا آغا فیصلہ ہے وقت آغا فیصلہ چی دے ہر رنگی چوا کہ ار رنگی وا خدا فیصلہ دے دا تائین کول چی دا نوف دا قانونی وا کہ غیر قانونی آغا سپریم کورٹ او اغم پدی په لړ کې چې د کانسټیټیوشنل لا او کانسټیټیوشنل مده نو هغه چې دی هغه باندې سو موټو واغښت لري خو د پې باندې پینځل دي دی دی شو بیا چې دی سپریم کورټ پکې یو فیصله وکړه او هغه رولینګ کاله دم دکې هغه دا غیر قانوني دی او هغه د ډومین وو دلته ګوري مو سره زه امون وګړي کوم چې سره زما د حیثیت د ممبر نشټل سملې د حیثیت د دې چې ما د نشټل سملې او تاسو ته او زه دا ګرم چې د پاکستان ټولو کې اعلی چې کوم اداره ده چې کوم ټولو کې ټولو ادارو مور ده ټولو کې اوچت اداره ده هغه پارلیمنت. نو په دې باندې به انشاءالله فور باندې مونږ ډیبیټ کوو چې د پروسیډنګس چې دوی چې کوم دننه نیشنل اسمبلی د سینټ پروسیډنګ دي هغې چې دننه ډایرکشن ورکول یا سپیکر ته یا بل چا ته هغه ده سپریم کورٹ اختیار نه دی.
ارباب صاحب ستاسو پارټۍ اوس څه پلان لري؟ یعنی ستاسو راتلونکي کې څه پلان دی؟ تاسو به
زمونږ پلان د دې خبرې دی پلان دا دی چې کوم دا خطر راغلی دی چې کوم موږ غنو چې زمونږ خلاف چې دی اوس بیرون سازه شوی دی موږ به مطالبه کوو چې د دې باید یو غیر جانبدار تحقیق بل به موږ چې دی خلک موبلایز کوو او موږ به د راتلونکي الیکشن تیاری کوو او بل به موږ بلا برفو طریقے سرا یو دو اپوزیشن کردار ادا کو او حکومت سرے آریو چرائشی آری سرے آری پہاریو عمل ماندی بمگا آری سرے این جواب دل بکو.
دا وو د تحریک انصاف د قامی اسمبلی غړی ارباب شیرعلی چې بیګا د شوی کاروي په اړه یې زمنګ د همکار عبدالحی کاکل سره خبرې کولې. لکه څنګه چې مو واورېدل په قامی اسمبلی کې د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف د عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک تر کامیابی دو وروسته په خپل وینا کې ویل چې که یې په راتلونکي کې حکومت جوړ شو نو دوی به د چا خلاف انتقامي کاروي نه کوي. د دې ترڅنګ د عمران خان نور مخالفو ګوندونو مشرانو هم په اسمبلی کې ویناګانې وکړې. پوښتنه دا ده چې د دوی له دې ویناو نه داسې څه تاثر اخیستل کېدای شي چې آیا دوی به په رښتیا هم د عمران خان او د هغه ګوند نور مشرانو پر ضد انتقامي کاروي نه کوي؟ دا پوښتنه زموږ همکار عبدالحی کاکړ په امریکا کې میشت د پاکستان د سیاسي چارو پوه ډاکټر تقینه کړې ده.
د سفکاری چې د دې تقریرونو نه او مخکیم چې کومه ویناګانې د اپوزیشن مشرانو کړي دي نه دا سفکاری چې د تیر حکومت باندې پانه اړول غواړي کوشش دا دی چې یو کړکیچن ماحول پیدا نشي عمران خان څخه یې د پارټي سره. خو د لوی انحصار په دې بي چې عمران خان خپل کومه طریقه اختیاري اوس سبا له جرته احتجاج ته ځي یا نور داسې کیسه خبرې کوي ولې چې کومه طریقه باندې عمران خان او د غي انډیوالانو د پارلیمان سره چلند وکړ نو هغه کې امکانات د سشتا چې د غي خلاف یو تادیبي کاروایی د آئین سبورژن یا د آئین ته نقصان زیان تسول په حواله کې دي.
شو دي کې ډاکټر صاحب تاسو ذکر وکړئ چې دوی غواړي چې پانا واړوي او څورته و نه وایي. خو شهباز شریف چې کوم تقریر وکړي په هغه کې یو خبره چې عمران خان طرف ته شایي اشاره ولا هغه دا و چې دوی به کوسګر خلک جیل نه بیایي لچا به انتقام نه شي. البته یو جمله سر اضافه کا چې هغه داسې ښکاري چې یعنی د پنت کې داشتا چې انصاف به کیږي قانون به خپل لار خپل ځان ته خپل پیدا کوي. لدی جمله څه معنا اخستل دي؟
زما خیال چې هم دغه طرف ته اشاره و چې آئین کې دنه داسې خبرې شته او بیا د سپریم کورټ څخه فیصله ده بل ورځ راغلی و چې د سپیکر او د صدر پاکستان هغه د رئیس جمهور کوم آرډرز و هغه ایلیګل یا غیر قانوني ګڼلې دي. نو هغه کوم دا گنجائش شته چې چونکه نننه کاروي چې څنګه یو شو نو هغه کې دا گنجائش شته چې دا د سپریم کورټ د آرډرز خلاف ورزي ګڼلې شي یا د کنټمپټ اف کورټ یا د غي توهین اهانت په زمره کې چرته راشي نو دا گنجائش پرې خې چې بهرحال یو سیاسي خبره ده او زما په خیال بیا به دا ویم چې دغه انحصار په دغه باندې به وي چې عمران څه طریقه باندې کار وکړي. سبا ودرېدو په کنټینر باندې داسې قسم تقریر وکړو چې حکومت دپاره رخنې مسلې جوړې کړي نو زما خیال دی چې بیا به د قانوني طرف ته ځي دا مسله.
ډاکټر ته کیسې په آخري پوښتنه هغه دا چې آیا د عمران خان خلاف عدم اعتماد تحریک او تحریک انصاف د اپوزیشن بینچو ته تلل یا اپوزیشن پارټۍ بڼ اخیستل کچېری شهباز شریف یا د نور وزیر اعظم سي نو آیا عمران خان نور دومره کمزوري دی چې د راتلونکي حکومت دپاره سرخوږی نسی جوړولای؟ یعنی دا دغه ختم سو کنه اوس هم قوت طاقت یا دغه کولای سي چې حکومت ته سرخوږی جوړ کړي؟
عمران خان داسې کوشش کوي چې د تیرو سو هفتو کې چې خپل ځان داسې پوزیشن کې چې راتلونکي الیکشن د پاره یا تحریک د پاره ځان تیار کړي. خو عمران د پاکستان د استخباراتي ادارو د فوج راوستي کس هو هغه سره چې کوم وران راغله کنه دغه د وجه دغه ارګنایزیشنل قوت چې کوم او تقویات چې کوم د عمران پارټي ته تحریک انصاف ته ملو شو هغه په نو سرک شوی دی. په دې موجوده حالات کې کدی تحریک چلول واړي یا سیاسي ریلیونس واړي نو هغه د پاره هغه سه انتظامی قوت دی نه لري. په هر حال عمران یو شخصیت دی خپل یو شخصي پیژندلوم لري په پاکستان کې او طبیعت نم د سیدی چې هغه ډیر پاسانه ماته نه منی تاسو کته نن د آئینی توګه باندې ماته خورلې خو وینه منله نو دا سی پام کوم چې هغه خپل سیاسي ریلیونس بغواړي مشکل ښکاری.
دا وو ډاکټر تقی چې په امریکا کې میشته او د پاکستان په سیاسي حالاتو وخت په وخت تبصره کوي نظر ساتي. همدغه موضوع کې پاتې کیږو. پرون او بیګا تر نا وخته پوری وازه د اسمبلی غړي نه و چې د کړاو نه تیرېدل بلکې ډیر خبريالان هم ستړي شوي دي او هر شی به بدلیدونکي حالات نه بيزان خبره او بیا به خپل اوریدونکي او کتونکي خبره ول تصدیق به کوو او دغه یو مشکله مرحله و چې مسلسل روانه و. دوی خو شاتل سګنټې په اسمبلی کې تیرې کړې. په دې کې زیشان سید هم یو خبريال دی چې د نیو ټي وی سره کار کوي. له نوموړي سره زموږ همکار عبدالحی کاکل خبرې کړې او په سر کې دې د خبريالانو د ستړیا په اړه پوښتنه کړې ده. دی وای
مونږ دې وخت کې چې کوم نن د پاکستان د پارلیمنت هاوس د ګیټ نمبر 1 مخې ته ولاړ یو. تقریبا د سحر د 8 بجو نه راواله او تر دې وخت پورې دا ټول ورځ مونږ په پاکستان د پارلیمنت کله دننه او کله بهر تیر کړل.
خانو دا څومره دا خوري زیاتې غنټې شوې کنه چې 8 بجو نه او تر اوسه پورې د دې شپې زما خل چې ما تاسو خبرې کوو دا وخت
2 بجې دي.
2 بجې دي نو دا څومره څومره ستړي شوی یاست؟
دا ستړي درته وای نو هغه پښتو کې خلک وای وای دا وجود هر اندام او هر اډوکې چې کوم نه هغه دې ټایم کې درد کوي. ولې چې یو پرون ټول ورځ پر اوجا خلوه او مطلب دا باغ دوړو باغ دوړو جواب باغ دوړو بیا چې کوم نه د شپې چې افطاری صرف د افطاری ټیم ملاو شوی دی او د افطاری نرسته بیا مسلسل چې کوم نه د حساب روان نه چې په کوم ټیم کې او په کې وقفه یاله نو په هغه ټیم کې او په کې حکومتان جماعت بل څه یو مسله راځو ته شنو بس دا سیده چې نه ناشتي ته پریخو دی او نه چرته دا سیده پی او پی چې علي دې هم نه یو پریخو دی. دا ستړی ژوند پرون نه را روان دی.
خا اوس دې کې تاسو یعنی نن داسې څه داسې دلچسپ حالات یعنی ولیدو په دې پارلیمنت کې دننه چې هغه ریپورت شوی نه یو استاد لپاره به څه تی ریپورټر ډېر نوې خبره وي.
څه دلچسپ صورتحال خو یو دا ټوټل پروسس چې کومونو دا دلچسپ صورتحال زکو چې یو کنفیوژن ټوټلی یو کنفیوژن سب کیږي سب نه کیږي وزیر اعظم استعفا ورکړي ووټینګ کیږي نه کیږي توهین عدالت کیږي نه کیږي دا یو هغه چې مګوی یا چې وته وي هغه روانې وي او څه شی نه دی ریپورت شوی نو هغه د صحافیانو چې کوم دلته واپس خپل ژوند او هغه نه دی ریپورت شوی. چار صحافیان په سره مکه په وګي خوله باندې چې کوم نه نو دلته د اسمبلی دننه بهر په سترو ګرمو کې چې کوم نه نو ډیوټي کولا.
خاصه شانس ته په تاسو یعنی به ستې خبريال چې تاسو د هر څه ریپورت ولا ک تاسو اسی چې حالات ډیر لمحه به لمحه شیبه په شیبه بدلیدل را بدلیدل او یو غیر نو به ستې خبريال د خبرونو چاڼ داغه تصدیق داغه تر لاسه کول دا څومره غټ چیلنج په دې کې دروغ خبرونه افاوی رښتینی خبرې دا دام یو چیلنج تاسو ته وکنه.
نن د ټولو نه غټ چیلنج چې کومه هغه هم دا او چې خبر انویسټیګیټ کولو دا غي ریزن دا او چې ډېر افغانې دا سی وی چې څنګه د حکمران جماعت سوشل میډیا وینګ دی یا سپورټرز دي دا دروغ خبرونه چې ګم دي نو به دا کول خواره شان دي د حکومت ولا هم د غول کم زمون په چینلو کې بیا په اسایمنت ډیسک باندې خلک بناس وی کم اسایمنت ولا ورکرز وو نو هغه به حال ته هم نظر ساتو بیا به ریپورټر نه دا تاسو کو چې دا خبر روان دي صحیح صاحب نو بیا به دغه حل زله وا چې آیا دا خبر صحیح دی کنه دی زبر اصل او مثال در کما چې یو دغه چلی د انټیریر منسټری د وزارت داخله چې کم دی د پر یو خط لیکل شوی چې هغه خط د 2018 لیکل شوی خطو چې کله شاهد خکان باسی د وزیر اعظم نسلو هغه د خپل سکیورټی د بار لیکل هغه خط په سوشل میډیا باندې چلی دو بیا په چینلو باندې هم راغی چې را دا خط چې ګم نن عمران خان او کابینه د سکیورټی د بار لیکل دي. نو دا سي ډیر سي زونه دا سي مخې تر اتل ایون چې کم د عسکري قیادت د داغي د هټاوهلو یا د عمران خان د استعفا پوری چې ګم نن فیک دغه غلط خبرونه را خو سردردی دا و چې کوشش وداو چې یو خبر چې ګم نه نو مطلب غلط نشي او تر اخیری حد پورې بعد ملګرو د صحافیانو چې کوم خبريالو دا غوټولو به دا کوشش شو چې خبر کنفرم کیو بیا یې وچنګي الان کې د دې باوجود به مزه تاسو دا ویم چې څه خبرونه داسې هم پکې نن زینو ملګرو یا زینو چینلو چلولې دي چې هغه خبر چې کوم دی په منډه کې چلېدل او بیا وروسته خبر چې کوم دی باوند شوی دی
درو ګرځېدلې دی هغه
جی
دا و خبریال زیشان سید چې تیر شپه په اسلام آباد کې د عدم اعتماد تحریک په اړه د شوې کاروي په حواله خپل حال احوال زموږ د همکار عبدالحی کاکر سره شریک کړی وو. د رواني ګړې نیمایي ته رسیدلی یو په خبر کې د غرمې 12:30 شوې د عبدالحی کاکر نه د ساده خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان پر ضد بیګا د حزب اختلاف لخوا راوړل سوی د نه باورۍ تحریک کامیابه سوی او په دې ډول هغه له خپلې څوکۍ لرې کړل سوی. په سپیکر آیا صادق چې د اسمبلی مشري کوله هغه د رای ورکولو اچولو حکم ورکړ چې وروسته نتیجې راغلې او یو سلسلور اویا رای د عدم اعتماد تحریک په حق کې وي. د نوي وزیر اعظم لپاره به نن د تر دوو بجو پوری خپل کاغذان کاندیدان جمع کولای شي چې پلټنی به تر دوو بجو وي او د دې لپاره د نوي وزیر اعظم ټاکل لپاره به سبا پر 2 بجې باندې د اسمبلی غونډوي. د پاکستان د وزیر اعظم چوکی لپاره د عمران خان د پخوانی حکومت مخالف ګوندونو لخوا نومول شوی کاندید شهباز شریف وای هیڅ خلاف به انتقامی کاروایی نه کوي. نوموړي بیګا یعنی د اپریل پر 10 د عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک تر کامیابۍ وروسته کامی اسمبلی ته په وینا کې وویل چې له هیڅ اثر بظلم او ناانصافي نه کېږي. البته زیاته کړه چې قانون او انصاف په خپل لاره په خپل جوړوي او په کې به هیڅ څوک مداخله نه کوي. د افغان طالبان حکومت پریکړه کړې چې له دې وروسته به بهرنۍ پانګوالو ته د کابل پاوی ډګر کې د افغانستان بیړنۍ ویزې ورلګوي او نورې اسانتیاوې به هم ورته برابرې کړي. دا خبره د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی پرون په خپل ټویټر باندې لیکلې. د برتانیا لومړی وزیر بورس جانسن د یوکرین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره د لیدو لپاره په ناڅاپي سفر پرون کیف ته رسیدلی. د برتانیا د لومړي وزیر دفتر دا سفر په داسې حال کې له یوکرین سره د یووالي شول یاد کړي چې د روس خوا د یوکرین په ختیځ کې د ممکنه بریټ ویری مخ په جاتی دودي. له زیلنسکی سره پرون د خبري غونډه په مهال بورس جانسن وویل د یوکرین د حملې له کبله د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل ځان او روسي شهرت د تل لپاره خراب کړ.
د خبرونو لنډیز مو واورېده. اوس ورزو د نړیوالو رپورټونو لورته. په داسې حال کې چې په یوکرين د روس يرغل دوام لري. دغه يرغل د فروری په 23 پیل شوې ده چې زیاتره نړیوالو یې غندنه کړې ده. په دغه لړ کې په پولند کې د نړیوالو یو غونډه هم شوې ده چې پکې د یوکرين د پاره د لسو عربو ډالرو د مرستو ژمنه شوې ده. په دې موضوع زمونږ همکار صالح محمد صالح یو رپورت برابر کړی چې تاسو ورته وتره بولم.
د دغو مالی مرستو هدف پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته نورو هیوادونو ته د اوکراین د کډوالو شویو او داخلي بې ځایه شویو لاسنیوي ګڼل شوی دی. د نږدې 100 میلیارد ډالرو په ارزښت د مالی مرستې او پورونو د غشمنه پرون په هغې غونډه کې وشوه چې د بیلابیلو حکومتونو کمپنیو استازو او نورو اشخاصو پکې برخه اخیستې وه. د دې غونډې کوربه پولینډ وو چې تر اوسه یې د اوکراین څخه باندې 2.5 میلیونه کډوالو ته پناه ورکړې ده. د غونډې یو مشره د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا واندرلین وه چې د جمعې په ورځ کیف ته سفر کړی وو او په غونډه کې په حضوري ډول برخه واخیسته. د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو په آنلاین بڼه له دې غونډې سره وصل شو.
As a humanitarian crisis deepens
دا چې بشری بحران ژور دی او اړتیا زیاتیږي په کار د چې زموږ ګډ ځوابي اقدام هم چټک شي. په همدې هدف نن دلته راغونډ شویو. راځي په ګډه د نړۍ په هر برخه کې له اوکرایني کډوالو د ملاتړ لپاره حکومتونه خصوصي کمپنۍ او خلک سره منسجم کړو. په واقعیت کې د ټولو اوکراینیانو ملاتړ وکړو.
په دې غونډه کې د اوکراین د داخلي بې ځایه شویو د ملاتړ لپاره د 2 میلیارد ډالرو او له اوکراین څخه ګاونډوي هیوادونو ته د کډه شویو وګړو د ملاتړ لپاره د 1.5 میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه وشوه. پرون شنبه تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وویل چې د فبروري په 24 پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته څه باندې 4.4 میلیونه کسان له خپل هیواد څخه کډه شوي دي. دا تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې د کډوالو تر ټولو لوی جوپه ګڼل کیږي.
تاسو ته دومره وایو چې دا ریپورت سلطان محمد سرور جوړ کړی او بخنه غواړو په سر کې تاسو ته مونږ ویلی وو چې دا صالح محمد صالح جوړ کړی دی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو یو بل ریپورت ته د پاکستان قامی مالیاتي ایوارډ یا ان اف سی لاندې مرکزی حکومت د عین لمخې سلورو واړو صوبو ته هر کال د آبادی غربت او شاته پاتې کېدو په حساب پیسې ورکوي. د عین لمخې په کار د چهار پنځه کال پاس په دې اړه غونډه وشي، خو د 2010 کال وروسته د ان اف سی ایوارډ هیڅ غونډه نه ده شوې. په 2013 کال کې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې زم شوې او په دې وخت حکومت اعلان کړی وو چې صوبې ته به په ایف سی ایوارډ کې سل ارب روپۍ اضافي ورکوي چې د قبایلی سیمو په پرمختګ بلګول کې خلا هم نه دی ورکړل شوی. د قبایلی سیمو د ودې لپاره د قامی اسمبلی د کمیټې ویان ډاکټر حیدر علي وایي چې دوی به په دې اړه حل ځلې کوي. تفصیل د نیاز احمد خان رپورت کې.
قامی مالیاتی ایوارډ اخیری ځل اجلاس کال 2010 کې شوی چې پکې د ملک په کچا ترقیاتی بجټ کې د صوبو لپاره 55% برخه اخوده شي وو. قامی مالیاتی ایوارډ پاړه خبريال لحاظلی وای چې د پاکستان عین تر مخه هر 15 کال پس نوې قامی مالیاتی ایوارډ اجلاس پکار دی، خو د بده مرغه دغه اجلاس تیرو درې حکومتونو کې بیا نه دی شوی او په زوړ اعداد شمار سره صوبو ته برخه ورکول کیږي.
چکم اخیری قومی مالیاتی ایوارڈ انعقاد شو نو پاغی کی د صوبو برخه 57.5 او د مرکز برخه 42.5% وا. دا 57.5 به سلور وانه صوبې په خپل منځ کې تقسیمې د آبادی غربت او د غوی د آمدنی په ذریعہ باندې د یو خپل بیل طریقې کار دی. خبر پښتونخوا چې کوم نه دا هم غختله چې قومی مالیاتی ایوارڈ انعقاد ریګولر شو، خو دبا د مرغه زمونږ چې څومره قومی مالیاتی ایوارڈ انعقاد شوی دی دا د پاکستان پیپل پارټي یا د مارشل لا په دور کې شوې دي، او دا ځکه دی وخت د خبر پښتونخوا لپاره ضروری دی چې د قبایلو د مردم شمارې مطابق د 500 لک نه زیات آبادی نیخ په نیغه د خبر پښتونخوا یې جوړه شوې ده. د هغې لپاره چې کوم 3% تجویز شوی و نو نه خو پاغې باندې سند را ده، نه ورپسې بلوچستان را ده، نه ورپسې پنجاب را ده، صرف خبر پښتونخوا خپل یې کوم ده هغه 3% ورکي.
د عاملیش نرګون مرکزی ډیپټی جنرال سیکرتر او پخوانی صوبایي وزیر زنګلات واجد علي خان وای چې د قامی مالیاتي ایوارډ اجلاس نکیدو لوی زیان د قبایل لپاره اخوده شوی سل ارب روپۍ نه ورکول دي. دوی وای چې د قامی او صوبایي حکومتونو ذمہواری ده چې نوې قامی مالیاتي ایوارډ اجلاس دی وکړي او منل شوی پیسې دی جاری کړي، ځکه چې د ملک نورې صوبې د قبایل لپاره منل شوی خصوصي ترقیتی پند پیسې ورکولو ته تیار نه دي.
د سل ارب روپۍ چې هر صوبے با ورکولی نو دا غج کم انفراستراکچر چې هغه تباشوی دا غل جوړول لپاره د خلکو کورونه چې تباشوی دا غل جوړول لپاره مزید سکولونه هسپتالونه دا غل جوړول لپاره د نوی های ویز دا دې جوړول لپاره لدې دا چې دا پرمیشو وی چې دا ټول صوبہ با دا ورکولی اوس هغه صوبې چې هغه شری چې په هغه انداز باندې نو ورکي نو دا هم مرکزی حکومت ذمہ جوړی کی چې هغه ټول صوبې کې نه او کم شای چی پرامیش شوی دی، کم چی دا ای واده وید شوی دی، آغا واده چی آغا پا آغا خلکو بانی اومنی او کنن ستدقه بل ستدقه کیده شی ممکنه تدقه که آغا دالتی یا که نور مطلب دی دا خبراتو کمرارا شی دا پا آغا بانده آغی کین و دا معامله حل کی نزمونگ دا صبح دا خپل و مالی مشکلاتو نا علاوه چی که مفاتا ایجنسی چی پا پاکستان پا دایکی زم کردی دی پا خیبر پختونخوا که داغی مسئله چی دی اغام دیر زیاده خطرناکی دی دیر زیاده دی.
تسوات نه د قومي اسمبلی غړې او په قومي اسمبلی کې د پټا ډیولپمنټ پند ویان ډاکټر حیدر علي وای چې په دغه لړ کې سو واره اجلاسونه شوې دي. دوی پکې د پنجاب حکومت سره هم خبرې اترې کړي چې د ان اف سی ایوارډ لخوا دی د خیبر پختونخوا برخه ورکړي.
موږ د پنجاب د وزیرانو سره په اخر کې د پورتار صاحب سره او د سپیکر هغه وخت چې صدر صاحب پر وزیرانو صاحب سره او پر وزیرانو صاحب هم پکې ډېر پوزېټیو خبر ورکړه. دا زموږ د خیالو چې موږ وزو سنت او بیا په بلوچستان ته هم ځو او په منځ کې پکې تاسو ته پته ده چې حالات داسې شو لکه چې دا اوس کم دي. ځکه چې په دغه کمیټې کې زموږ سره د ټولو پارټو نمایندګي وه او د پاټا پکې ډېر زیات ملګري وو او ټولو سینیټرز په کې مینیج وو. د ټولو پارټو په شریکه باندې پاټا لپاره پولیس او خکارې کوو. یو بل قرارداد موږ راوړو چې لسو کالونو چو پیناو شي پاټا والا پلانټا.
د ان اف سی ایوارډ یا قومي مالیاتي کمیشن لخوا د صوبو په برخه کې په پیسو اختلاف تر 300 راسي روان دي. مرکزی حکومت زیاتې پیسې صوبو ته ورکول نه غواړي او صوبي وایي چې د اتلسم قانون تر سوري لاندې صوبو ته د برخه نور هم زیاته کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د مشال ریډیو خبرونه چې تاسو پکې د سهار له نهو د مازیګر تر 15 بجو په پښتو ژبه خبرونه اوري. ورته یو بل ریپورت ته په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مخالفینو ادعا کړې ده چې په دغه هیواد کې د طالبانو پر ضد جګړه توند کړې ده. د طالبانو مخالفینو د ملی مقاومت په نوم جبهه ویل دي چې په بغلان ولایت کې د طالبانو په ځواکونو یو شمیر بریدونه کړی دي او ورته مرګ ژوب لیړول دي، خو طالبانو بیا دغه ادعاوې رد کړې دي. په دې حق له تفصیل په دې ریپورت کې
د ملي مقاومت جبهه ویان صبغت الله احمدی ازادي رادیو ته وویل چې همدا اوس د بغلان ولایت د اندراب ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د طالبانو او د دې جبهه د جنگیالیو ترمنځ شدید نښتې روانې دي، خو طالبان بیا د مقاومت جبهه اداوي اوازه بولي. د هغه په خبره د دې ولسوالۍ ځینې سیمې تازه د ملي مقاومت جبهه لاس ته ورغلې دي او طالبانو ته درانه تلفات هم اړولې دي.
چندین روز از درگیری در اندراب ها ادامه داره. نیروهای اشغالگر
څو ورځې کېږي چې په اندراب کې نښتې روانې دي. د طالبانو اشغالګرو ځواکونو د قاسان په کاسه تراش سیمه کې پراخ بریدونه وکړل. بریدونه یې په شاتم بول شوي دي. دا د دښمن وم بریدو چې دفه شو. همدا اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم، د ملي مقاومت جبهې د سرتیرو او د طالب ترهګرو ترمنځ سختې نښتې روانې دي.
هغه وایي چې په دې نښتو کې ولس طالبان وزل سوي دي او یو شمېر نور ټپیان دي، خو طالبان بیا دغه موضوع د فیسبوک او ټویټر اوازه بولي، زیاتوي چې یا د سیمه کې هیڅ نښته نه ده سوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما یې دور رد میکنم د مردو موارد هیڅ کپی
نه ټول موارد هغه اداوي او وزیر چې په فیسبوک او ټویټر یې نشروي هیڅ خبره نه ده شوی او زه په جدیت سره دا موضوع ردوم.
له دې ټولو سره سره د بغلان ولایت اندراب ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو او ملي مقاومت جبهې ترمنځ د نښتو پخلای کوي او د دې ولسوالۍ پر ځینو سیمو د مقاومت جبهې له واکمنېدو خبر ورکوي. د دې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ګواښونو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل
زه د اندراب یو تن اوسیدونکی یم. د کاساتراش سیمه په قاسان دره کې هر ورځ جګړه وي. تیر ورځ هم له 2 بجو تر شپې پورې جنگ و. مقاومتیان لغرونه راکوز او سیمه یې ونیوله. اوس د څلوېښت بسترېز په نوم یو روغتون د مقاومتیانو لاسته ورغلی. له کوتل مرغ پورته دوه نورې سیمې هم د مقاومتیانو لاسته ورغلې دي.
دا هغه څه دي چې طالبانو تر اوسه دغه ادعاوې نه دي تایید کړي. په دې سیمه کې د خبریال د نشتون او د اطلاعاتو او د محدودیت له امله دغه خبرونه په خپلواک ډول د ازادي راډیو لخوا نه تاییدېږي. بلخوا په کندهار کې هم د ازادۍ جبهې د جمعې په ورځ د دې ولایت د مرکز په شپږم امنیتي حوزه کې پر طالبانو د لاسي بم غورځولو د برید ادا کړې او ویلي دي چې طالبانو ته یې درانه تلفات اړولې دي. په همدې حال کې په ټولنیزو رسنیو کې تازه خبره شویو انځورونو کې پوځین یونیفورم اغوستونکي لیدل کېږي چې خپل ځانونه د لویدیز نورستان د خپلواکې جبهې مبارزین معرفي کوي او خبرداري ورکوي چې د طالبانو پر وړاندې به ودرېږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دواړه موارد ردوي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 420 په شارټ ویوز 2113 15315 او 15155 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په خیبر پختونخوا کې د مالیاتي چارو پوهان وایي هلته مالیاتي ماحولیاتي بدلونونو د انسانانو سره سره د مارغانو په ژوند هم ډیر تاثیر کړی چې له وجې په دغه سیمه کې د مارغانو ورتګ کم شوی دی. دوی زیاتوي ډیر داسې مارغان چې پخوا به په دې صوبه کې وو اوس پکې ختم شوي دي او ځنو شمیره کمه شوې ده. د خیبر پختونخوا د ځنګلي حیات د محکمې په وینا په صوبه کې خواوشه 1515 قسمه مارغان په بیلابیلو سیمو کې ژوند کوي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد اورو چې په پیښور کې د مارغانو په یو دکان کې د مارغانو په اوازونو پیلېږي.
دا په پیښور کې د مرغو خرڅولو په یو دکان کې د مختلف قسمه مرغو اوازونه دي. د دغه دکان مشر عاصم قریشی وای د مارغانو کاروبار کوي او وای هلته اوس ځایی مارغان رورو په ختمې دودی او دوی زیاتره د نورو سیمونو د خرڅ لپاره راوړي.
دا بجلی کوکلی او د خدای چې کوم برډو تاسو کم یاد وکړان دا امپورټ والا برډ دلته دومره غني دلته سم زیاتره د ګرین پیرټ شي مطلب دا صحیح دا د زیاتره راځي د افغانستان نه راځي د مرغې وي مطلب زیاتره افغانستان دیو بلدار جتا سنگینګ کوي اور چکم دادی دا ټول امپورټ کیږي او بیا دلته دی بریډینګ دی اخلي.
د ماحولیاتي چارو په هان وای په خیبر پختونخوا کې د آبادی د زیاتې دو سره ډېری سیمې په ودانیو یا هاوسینګ سوسایټیز بدل شوې نو ځکه د مارغانو په شمول ځنګلي حیات ته هلتا د پاتې کېدو لپاره ځایونه هم کمیږي. د سواد د کابل سیمه د مرغو یو کاروبار کونکي سمیع الله وای دوی د خرڅ لپاره د نورو سیمونو مارغان راوي او زیاتوي ځای مارغان اوس هغه سی په کلو باندو او غرونو کې نه لیدل کیږي څنګه چې با پخوا وو.
زمږ د غرجی کوم مرغې وا زرکا وا تندرې وا تارو ځنګلي خرګوش او خرګوشي کوم دي. دا چې زمږ د پدې غرونو کې ډېر زیاتو هر کال بجې اګي کولې بچي به کول زمږ د ښکار سیزن د نوامبر نه ستارت شي د فروری پوری هر سنډه په سنډه باندې لکه تخکار کولې شي د غرو نو هغه غرونه موږ ته ابا شو په هر کور کې سپېږې دي نو کڅوک اګي ګوري اګي را اخلي کڅوک بچي ګوري بچي نسی کڅوک په سیزن د اګو په سیزن کې خلک مرغې ولې لیندې وسدې ټوپکي ورسره دي نو زمږ د مرغې څنګه نه ختم شي.
د خیبر پختونخوا د ځنګلي حیات ته محکمې د وپانې ترمخه په صوبه کې 1515 مختلف قسمه مرغې دي چې زیاتره یې په غریزو سیمو کې دي. د سوات یو اوسیدونکي نومان خان چې د مرغو شوق لري وايي هلته زیاتره هغه مرغان خرڅيږي چې د نورو ځایونو نه راوړل شوی وي. د لکی مروت سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا د ځنګلاتو یو پخواني چارواکي او د ماحولیاتي چارو په عبدالبصیر مشال ریډیو ته وای ماحولیاتي بدلون نه یوازې په انسانانو بلکې هلته په مارغانو هم اثرات پرې باسي.
ځنګل کم سی نو وایلډ لایف بچیرته هغه چې کوم دي کنه به هلته نه موومېنټ وکړي بلې ایریا ستلا دغه تاسو یو مثال د تر کوم د کوم سایبیریان کرین تر جی او د برغاوی چې کوم دي کنه دا به مخ کې چې د کنه په بنو چې کوم دا د دو مین گزرګاوا دا که بنو لکی مروا ته په دې باندې وځي دا کنه دو راسه لاندې تلل بټ مطلب دې چې ټو ټو د انوایرنمنټل پرابلمز دو خپل لاغه مین فلای اوور وو هغه شفت شو او اوس چې کوم دي کنه په کې په باندې ډیر کم کرین چې کوم دی راځي دا ټول د کنه بلوچستان طرفه لا
بلخوا د سواد سمیع الله وای په خلکو کې د ماحولیاتي بدلونونو او ځنګلي حیات ته د څه نقصان نه رسولو په اړه ډیر کم عملی کار کیږي.
سوشل میډیا د هدا پوری دا سوشل میډیا د هدا پوری سره یو بوټی نل کې تصویر وباسي چې را آی لو پلانټس او ون پرسن او ون پلانټس نور اخوا چې د کم سړي وسره سی هغه بوونه وهي هغه مرغې ولي.
بلخوا د سواد ځنګلاتو ځلئی افسر محمد وسیم مشال ریډیو ته وای دوی هڅه کوي چې ځنګلي حیات خوندي
وساتي
هغه شونیش ته ور درته زمونږ کم سرکاري زنګلي دي نو هغه باقاعده پروټیکټډ دي بس اټ پرابلم پکې نشته او اس ویل از د کم ورلد لایف دي نو هغه ټیکټاک دي پرابلم نشته نه صاحب ټیکټ کې هغه چینج را روان دي چې خلکو تر پرایورټی زوم چینج کول امپورټډ ټیم باندې دي اویلیبل دي کې دي نه علاوه مطلب الټرنیټ سبسټیټیوټ سومره غري دي چې هم کنستراکشن کې استعمالي
د ماحولیاتي چارو په هانوای د ماحولیاتي بدلونونو حل ته د میشت مرغانو په اړه باید په ټولنه کې پوها پیدا کړي شي چې څنګه به خلک په خپل چاپیریال د دغه بدلونونو اثرات راکموي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼم او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شئ. او که په دغه پته تاسو د مشال ریډیو ویب پاڼه ته نشئ ورتلی او سمارټ فون لرئ، نو بیا تاسو د مشال ریډیو اپلیکیشن یا ایپ هم ډاونلوډ کولای شئ چې نه یوازې د رواني خبرونه په اوریدل شئ، بلکې د مشال نورې تیرې خبرونه او غږیزه او دا راز بیا په لیکلي بڼه کوم ریپورټونه دي او ورسره ویډیووي ډېر خبري تفریحي او معلوماتي پروګرامونه کتلی شي. ورزو د ریپورټونو لړۍ ته د پاکستان د نورو سیمو په سیر د خیبر په قبایلی ضلع جمرود بازار کې ولسی خلک شکایت کوي چې د روجې پروانه میاش کې د خوراکي توکو قیمتونه ډیر زیات شوې دي. نو له حکومت غوښتنه کوي چې دغه قیمتونه د کنټرول کړي. دا چې په بازار کې ولسی وګړي او ځایي دکانداران د ګرانۍ په اړه نور سوې تفصیل د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
دا خپل یو سپیشل ا دوسوا ټماټر ا دوسوا
دا د جمرود بازار دی. دلته ولسی وګړي وای چې په روژه کې د خوراکي شیانو نرخونه لوړ شوي او په کار د حکومت کنټرول کړي. د بازار ته راغلی یو تن جلیل خان پر د مشال ریډیو ته وای
والله جی با دا کوئی خامه خامه خستله او دام داسې قیامت او بین دوسو نه کمالونه او جوړ کې اټو کوي. رمضان شریف کې خو موږ دا تمه وی چار چار زول شي لار څه قیامت شي بڑو شي چې ته شي تمه درګ یو په دوا په درې باندې وی مس مجبورې دا بیا دا سبزیو باندې کو جوړه کو بدلونه باندې کو خو بیا موږ کې بار هر ځای چې بیا موږ کې ګره جالو خو ما خو پر ځای کې چې لکه خو راک نه کوي بیا موږ داسې لکه
سرکاري نرخ نامه چې راځي په دې باندې عمل شي کنه
یار نه په باندې کې ځکه خو د جمره د لوکا کې سره شوی نه دا سبزیو ولا چې دار ټول چې ټول دا خلک پیسې اخلي غبن چې وڅ کې سم برامات په باندې نه کېږي نار زونی کېږي او ومه ته او ومه پر یو شایم نه کېږي.
په دې بازار کې ځنې دکاندارانو سره خبرې کوو او دوی نه پوښتنه کوو چې دوی سرکاري نرخنامو مطابق سودا ولې نه خرڅوي. نو راځي چې د دوی خبرې هم واورو.
نامره تا وخلا
واجدا غټو سارو غټو پس دا نه خرڅو اډو کې والے 500 روپے کیلو دا
نو 500 روپے کیلو زیاته نه دا خډره ګرانه کنه
انرخنامه لګیدلې دا موږ د ګرانه بروزی
زمانوم زاهد الله ارمانی ده سبا دل د پوخ سر ده.
نو نن ورځ سنرخونه دي
نن ورځ نرخ دا ټماټر په 200 دي بادرنګ په 50 دي دا پیاز نه دي دا بسلو به خرڅي
تی ولی ګران خرڅي
بس ما ته سګوي تی ګران خرڅي جرمانه منم کنه په ما سګ ثبوت کی زینرخنامه مطابق خرڅو نرخنامه راوړا وی ګورا او بیا بس پختنو کسې یدا منډي کی ګران دي
که نمره ته واخله
خالد
خالد دغه وړه غوخه چې کوم دا ګډان ولادین نن سبا کیلو په 100 دی په روزه کې
کیلو 1200 روپے
مونږ چې د وړې غوخه نرخ نامه وکړه نو پاغه کې 1200 روپے لیکلي. تاسو بیا ولې په 1200 روپے کیلو خرڅوي؟
مونږ خو په دولس نیم سو مونږ له خپله راځي په دیار راځي خرڅه صرف پنځوس روپۍ بګې زمونږ دي بس په دولس نیم سو مونږ د کوچین اخلو او کوچه دلته مونږ له الله مونږ وزن کوو دلته او بدل دې راځو نه دا خرڅه په دولس نیم سو مونږ له غره کې دیار راځو مونږ خرڅه
بادرنګ سیر په پچاس پچاس روپۍ غون سیر په یو نیم سل روپۍ دا سره ټماټر په یو نیم سل روپۍ دا سره ټماټر په یو نیم سل روپۍ
اتی کولا لیکن ډیرو کار کړم جام کې خو کیلو اول نه پوخ سیر دی واده ورې د پوخ سیر خرڅو په سل روپۍ په خور کې په سل روپۍ کیلو خرڅه کې موږ ته په پوخ سیر په سل روپۍ ورکو غنه ډیر ګران دی پروسه کال دا ټیم په شپږ سو په اوس روپۍ مانډه ته ملاوي د سکه علی په پنځه سو په سوار لس روپۍ مانډه ته ملاوي
د جمرود انتظامی چارواکی وایي چې دوی هلته هر دکاندار ته سرکاري نرخنامې ورکړي او چې څوک هم ترې سرغړونه وکا نو د دوی پر ضد به کاروایی کیږي. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې دوی په ټوله صوبه کې د ارزان بیا وړو لپاره څه باندې اته ویشت سوه مرکزونه ټاکلي چې چرته به د وړو شل کیلو بوجۍ په اته سوه روپۍ میلاویږي او همدارنګ خواوشا یو سل او درویشت سسته بازارونه یا ارزان بیه بازارونه هم لګولي چې شرطه به یو شمیر خوراکي توکي پکې په ارزانه بیه ترلاسه کېدی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې د رواني غړی په دې اخیری برخه کې تاسو لپاره سندره لرو، بلکې چاربیته ده د عرفان کمال په غږ کې. راځي په غړی وورو.
خبر سل روپے میں درے بارے سل کی دت تیاری